سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست او پیل په خبرونو کوو. د تورخم لار د راستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ خلاصه شوه. د طالبانو تر ادارې لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو ترانزیتي لارو له بندېدو نږدې شل ورځې وروسته نن یوازې د افغان کډوالو پر مخ خلاصه شوې. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریال هم د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې دا لار خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانیستل شوې. د خبر له مخې دا لار نن پرانیستې وه او ښایي سبا هم خلاصه وي، خو د مسافرو او سوداګریزو موټرو پر مخ به بند وي. د مشال رادیو خبریال زیاتوي سلګونه لارې او مسافر اوس هم د تورخم دواړو غاړو ته بند پاتې دي. د مشال رادیو خبریال وایي له تورخم پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورې ټولې ترانزیتي لارې لا هم بندې دي. پاکستان دا لارې د طالبانو له ځواکونو سره تر خونړیو نښتو وروسته د اکتوبر په 12مه تړلې وې. د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې د استوګنې د هغو ښارګوټو د استرداد خبر ورکوي چې وایي ځمکې غصب شوې وي. د عدلي وزارت نن په یو بیان کې ویلي په دې ترڅ کې نه ښارګوټي د ځانګړو محکمو د حکمونو په اساس په بشپړ ډول مسترد شوي او ځمکې اماراتي یا دولتي اعلان شوي. د بیان له مخې دا ښارګوټي له 50,000 جریبو ډېره غصب شوې ځمکه رانغاړي. بیان په کابل کې د ملاتړ خیل سردار محمد داود خان او ملایزت ښارګوټي په بلخ کې د خالد بن ولید، په میدان وردګو کې د شهرینو، په غزنی کې د حکیم سنایي او نوآباد او په ننګرهار کې د حاجی قدیر او اسحاق ګیلانی د ښارګوټو د بشپړ استرداد یادونه کوي. اسرائیلی چارواکي وایي د هغو دریو مړو د بدن ټوټې چې د حماس ډلې ورسپارلې په غزه کې د ساتل شوو اسرائیلي یرغملو نه دي. د فرانس پریس خبري آژانس د راپور له مخې پوز ویلي د عدلي طب معاینې ښیي چې دا د هغو 11 یرغملو مړي نه دي چې د سره صلیب نړیوالې ټولنې بېګاه اسرائیلو ته د سپارلو خبر ورکړ. حماس ډلې د پخوا برعکس دا ځل د دې مړو سپارل اعلان نه کړل. د اکتوبر په 10مه په غزه کې د اوربند د نافذېدو وروسته حماس ډلې تر اوسه 6 یرغمل خوشې کړي او د 12 نورو د مړو ټوټې اسرائیلو ته سپارلې، خو د دوو بهرنیو وګړو په ګډون د 11 اسرائیلي یرغملو مړي تر اوسه په غزه کې پاتې دي. له سودان څخه د سټلایټ اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې په الفاشر ښار او شاوخوا سیمو کې احتمالا ډله ییزې وژنې دوام لري. د امریکا د یال پوهنتون څېړونکي دا اعلان څو ورځې وروسته له هغه وکړ چې دا ښار د چټک ملاتړ د ځواکونو لاسته ولوید. په یو راپور کې چې یال پوهنتون د جمعې پورې خپور کړ ویل شوي له سیمې نوي ترلاسه شوي تصویرونه دوی باوري کوي چې د دې ښار ډېری اوسېدونکي ښایي مړه، اسیران او یا پټ شوي وي. راپور زیاتوي هلته د ډله ییزو وژنو د دوام نښې له ورایه لیدل کېږي. د چټک ملاتړ ځواکونو چې د 2023 کال له اپریل میاشت راهیسې د سودان له پوځ سره په جګړو کې ښکیل دي، د یک شمې پورس الفاشر ښار له 13 میاشتنۍ کلابندۍ وروسته ونیو او پوځ یې د دارفور له لویدیځ څخه په شا وتنباوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د انرژي پر ملکي تاسیساتو د روسي حملې غندلې او موسکوي په اټومي تروریزم تورن کړی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل د انرژي پر ملکي سکتور د روسي عمدي حملې د دې هیواد د اټومي انرژي د خوندي فعالیتونو پر بهیر په مستقیم ډول ناوړه اغیز کوي. د بهر له مخې دا له اټومي تروریزم سره انډول او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د افغانستان د فوټسال د ځوانانو یا ولس کلونو ملي لوبډله نن له اتلولۍ وروسته کابل ته ستنه شوه. د افغانستان د ځوانانو د فوټسال دغه ټیم په آسیایي لوبو کې د فوټسال اتلولۍ خپله کړه. افغان لوبډلې له ایران سره په پای لوبه کې مخ وه چې 2-1 د ایران مقتدره لوبډله چې د دغو لوبو د اتلولۍ مدافع ګڼل کېدله ماته کړه او د اتلولۍ د سرو زرو میډالونه په غاړه کړل. د افغان لوبغاړو د هرکلی لپاره د کابل هوایي ډګر ته د کابل اوسیدونکي او ګڼ د فوټسال مینوال ورغلي وو.
د ژوند رنګونه.
السلام علیکم. په ټولنه کې ادغام یا انټیګریشن هغه لوی ستونزه ده چې په بهر کې ډیره ډیری افغان کډوال ورسره مخامخ دي. که څه هم دا یوازې افغانان نه دي چې له دې ستونزې سره لاس ګرېوان دي، خو د ډیرو نورو هیوادونو وګړي هم د ادغام په برخه کې ستونزې لري او دې مسلې ته د هغو توجه هم اوښتې ده. دې مسلې د لویدیځو هیوادونو په تیره د اروپایي دولتونو او حکومتونو او په تیره خلک له یوې لویې لانجې سره مخامخ کړي دي. په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې میشت د کډوالو په چارو کې یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو لاس لرل تر ډیره هغو ستونزو ته متوجه دي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخامخ شوي او له کبله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له یو شمیر اروپایي هیوادونو څخه وخت نا وخت په جرمي پیښو کې د افغانانو د لاس لرلو او ښکیلتیا راپورونه ورکول کېږي چې له کبله یې څو هیوادونو د دوی د ایستلو په برخه کې هم اقدام کړی دی. همدا اوس په ترکیه کې د ادغام یا د انټیګریشن د ستونزې په اړه د بحث لپاره د اروپایي ټولنې د استازو په ګډون یوه غونډه هم روانه ده او په دې کې یو شمیر افغان فعالان هم حاضر دي چې زموږ د دې غونډې میلمانه هم له هغه ځایه خپرونې ته بلل شوي دي. د خپرونې میلمانه دي صفت الله زاهدي، په جرمني کې ډیره افغان ژورنالیست او د کډوالو د سازمان رضاکار، او انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ د کډوالو د سازمان مشر. مخکې له دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام په لویدیځ کې د افغانانو د میشتیدنې، د هغوی د ستونزو او د جرایمو د عواملو په اړه د یو راپور اورېدو ته راګرځوم.
مشکل زبانه که یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وږی مونو، په ډیر سخت لارو تر دې ځای راغلم.
اف سال میشه که جرمنی آمدیم، به ما هیچ اسناد نمیدن.
په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اورېدل. هغوی چې په خبره یې خپل وطن یې د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو رارسولی دی. یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو، په ځانګړي ډول ځوانانو، لاس لرل تر ډیره همدې او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له امله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته، خو په خبره یې ډیر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د ډیرو مشکلاتو په زغمل سره جرمني ته رسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري، یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو سلسله رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی د دوی نه هغه څه جرمونه شایده سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمیر جنایي پیښو له رامنځته کېدو وروسته چې څو کسان، آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو، خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دای ویلي، بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په تېرې جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو، په دوو چارتر الوتکو کې بېرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمېرې نه دي خپرې کړې چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې او په ټکو یې طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پیښو کې افغانان ښکېل دي. دغه هیواد د اکتوبر 28مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیري له امله مجرم پیژندل شوی و، د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورت لړۍ هم راروانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان پکې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې تر څنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تیري او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بل ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته ده خزی چون ډیر پټی دی د ترازی د تپورو پاکی ویني چې خزی آزاد لباس غوندي او آزاد جامې غوندي او دا چې دوی دی ویني او بل دا چې دوی دی سره دا خزی معمولا ډیر د مهربانۍ ډک برخورد کوي ځکه پیژړی در دی چې دوی د مهاجر دی او دوی دی دغه حالت نه بیا سو استفاده کوي او داسې پیښیږي چې کله جنسي تیری هم په ښځو باندې وشي او یا دا چې جنسي ځورونې وشي.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخوا شپږونې مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالۍ دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین وو او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لا نه قانونه کډواله او مجرمینو چې افغانانې هم برخه ده شکایت لري کې د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي موسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بده مرغه په دې تیرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړه شوې او ان تر دې چې د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوي هم ورکړ شوې دي او همدا و ځینې د بند مدت یې روي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنبیلو محکمو لخوا سزاوي هم ورکړ شوې دي او همدا و ځینې د بند مدت یې روي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي ځورونې د کورنۍ تاوتریخوالي د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاقبرۍ نوم ورکوو او همدارنګه په ډېرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالۍ وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13 ویلي وه د شمال جنوب ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام مخ دی. هاخوا په فرانسه کې هم مخ په وخت په بیلابیلو جرمي پیښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کیږي. فرانس پریس خبری آژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د ل شپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چې چې ډېر افغانان میشتي او پکې ویل شوي وو چې هلته له امنیت او جرمي پیښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پیښې هم یادې شوې وې. په فرانسه کې میشته مدني فعال او د دغه هیواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیب داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10% جوړوله. دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پیښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښکېلتیا په اروپایي هیوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
ای یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی، ځکه د افغانستان فرهنگی چهره په تدریج سره تورسوي او خي اړخي ګوندونه له دې مسلې نه د کډوالو د ځپنې او د حقوقو د کمولو لپاره استفاده کوي. د دې ستونزو د مخنیوي لپاره وړاندیز کیږي چې نوی راغلي کسانو ته د استوګنې ځای او کار زمینه برابر شي، د ژبې زده کړه او فرهنګي منځګړتیا تو پیاوړی سی او د انساني قاچاق شبکې ممکن له نوې راستنسوي څخه استفاده وکړي چې باید په هدفمند ډول تر څار لاندې ونیول شي،
باید په صورت هدفمند زیر نظر قرار کړي.
په راپور کې مرکه شوي ښاغلی اسحاق اتمر، اغلی ملیار او ښاغلی سید حضرت هم په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو د مخنیوي لپاره ورته غوښتنې او حل لارې پیشنهادوي. دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې د اروپایي ټولنې شلو غړیو هیوادونو په ګډه په یوه لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي وو چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اروپای ټولنې د اکتوبر په 14 تایید کړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې یو بیان مارکوس لامر په دې نیټه بروکسل کې خپلو څرګندونو کې ویلي وو دا اقدام د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي دي. نوموړي ویلي وو چې د خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده کوم افغان کډوال چې له اروپایي هیوادونو په جرمونو د تورنو په نوم بیرته افغانستان ته ایستل کیږي، په افغانستان کې له دوی سره څه کیږي؟ د طالبانو حکومت بیاندویانو په رسمي ډول په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له را ایستل شویو کسانو تر یو څه پوښتنو وروسته تضمین اخیستل کیږي او خوشی کیږي. په راپور کې مرکه شوي افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي. وایي دا کسان باید منظم تعقیب شي، ځکه د دوی په خبره په افغاني ټولنه کې دوی ته د جرایمو د ترسره کولو امکان لا مساعد دی.
په لویدیځو هیوادونو کې د افغان کډوالو د انټیګریشن یا ادغام د مسلې او له دې کبله د جرمونو په ډیرو جرمونو کې د افغانانو د لاس لرلو د مواردو په اړه مفصل راپور مو اوریده. ورځو دا بس پیلو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د خبرونه میلمانه دي یو صفت الله زاهدی په جرمنی کې ډیر افغان ژورنالیست او د کډوالو د سازمان رضاکار دی، او همدارس انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ د کډوالو د سازمان مشر. دواړو ته خراغلاست وایم. زاهدی صاحب، ما مخکې یادونه وکړه چې اوس مهال تاسو په ترکیه کې یاست، هلته او هلته یو لوی غونډه روانه ده د اروپایي ټولنې د استازو په ګډون. لمړی خو اوریدونکو ته د دې غونډې په اړه جزئیات ورکړئ چې دا د افغانانو د ژوند له کوم اړخ سره دا غونډه تړلې ده.
تکل صاحب سلامونه ټولو اوریدونکو ته، او په دې هیله چې شو صاحب ډیر مننه تاسو یو ډیر ښه ټکي ته اشاره کړې ده، انټیګریشن یا ادغام چې دا په ټولنه کې ډیر مهم دی. البته دا اوسنۍ پروګرام چې دلته په ترکیه کې د ازمیر ښار کې دی، دا د اروپایي اتحادیې په مالي مرسته د افغان سازمانونو د پاره جوړ شوی چې تر څو پورې وکولای شي هغه کډوال چې په اروپا کې اوسېږي د هغوی دپاره دوی ته څنګه کولای شي چې په ټولنه کې مدغم شي، او د مدغم کېدو لپاره یې څه کول پکار دی. دوی بېلابېلې لارې چارې لټوي او د هغې لپاره کار کوي چې دوی د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته باندې غواړي دغه سازمانونه بشپړ کړي تر څو پورې هغه معلومات چې دوی خپلو خلکو ته یا کډوال ته وړاندې کوي تر څو پورې دوی ته په سمه توګه ورسیږي، او په راتلونکي کې افغانان له بېلابېلو معلوماتو څخه برخمن اوسي تر څو پورې د جرمونو د مخنیوي په کچه کې هم کموالی راسي، او اکثریت دغه جرمونو کې هم رامنځته کېږي. لویه ستونزه دا ده چې کډوال بشپړ معلومات په ځینو مواردو کې دوی نه لري، ځکه چې هر اروپایي هیواد خپل ځان لپاره بېلابېل قوانین لري.
زاهدی صاحب، دا خو دلته دوی بحث کوي په د اروپایي ټولنې په کچه له رضاکارانو سره، د کډوالو له ټولنو سره، او له بېلابېلو بنسټونو سره، له کورنیو سره، له پلرونو میندو سره، او پخپله له ځوانانو سره چې د انټیګریشن په مسله کې ستونزه لري، له دوی سره له کومې لارې تماس نیول کیږي؟
تو دوی سره عموما دغه د کډوالو سازمانونه چې دي هغوی بېلابېلې غونډې په مختلفو ایالتونو کې، په جرمني کې تقریبا شاوخوا 1500 د کډوالو سازمانونه په ټول اروپا کې، چې ډېره برخه یې په جرمني کې دي، دوی بېلابېلې غونډې جوړوي، دغه کډوال راغواړي او له هغوی سره ناستې کوي. عموما هغوی ته د ژبې د زده کړو، د کلتور، فرهنګ، د دې سره تر څنګ د کار، د دوی دپاره د کورونو پیدا کېدو برخه کې، او یا هم د پراکتیکوم یا د لنډمهالې زده کړې په برخه کې بېلابېل پروګرامونه وړاندې کوي. په دغسې حالت کې دغه کډوال چې دي اکثریت هره ټولنه چې ده هغه په خپل ایالتونو کې له خپلو خلکو سره اړیکې او تماسونه لري، او دوی د واټساپ ګروپونه لري، د بېلابېل چینلونه لري، په اصلاح خلکو لپاره ایمیلونه لیږي، لیک ورته لیږي، او د ټلیفون له لارې هغوی خبروي، او هغوی ته وایي چې په دغه ورځ باندې دغه پروګرامونه دي تاسو راغئ. دوی راځي دغه کسان دلته کښېني، خبرې کوي، بحث کوي، او دوی لپاره مختلف برنامه هم پلان سوي وي او دوی ته وړاندې کوي، چې په دې کې بیلابیل پروګرامونه دي چې وړاندې کېږي. زه د جرمنی بون ښار کې چې د کډوالو یو سازمان د افغان کې په دې برخه کې کار کوم، موږ تقریبا تر 500 زیات پروګرامونه دغسې جوړ کړي، او په هغه کې مو لسګونه افغانان راټول شوي راغلي، او دوی دلته کښېنستلي دي، بېلابېلې بحث کړی دی. د ځینو مثلا د کار په برخه کې ځینې ستونزې درلودلې، او له دوی سره مو د یو شمېر خپله د المانیانو په مرسته د خپل د دفتر په ډېرو برخو کې کومکونه ورسره کړي، او دا خلک یې بېلابېلو ځایونو ته معرفي کړي. مثلا د دوی لپاره د سي وي ترتیب، د دوی لپاره د یو غوښتنلیک جوړول، د هغه سره تر څنګ د دوی د اسنادونو په ارزیابۍ کې په دې برخه کې ټول کې موږ کومکونه ورسره کړي، لاره چارې مو ورته ښوولي، او بالاخره دوی خپله لاره خپله پیدا کړي، او چې ډېر کار شوی. واقعا هم ډېر خلک په دغو سازمانونو سره په ډېرو برخو کې هوسا شوي هم دي، او دوی ډېر ښه معلومات هم ترلاسه کړي. کله کله که نه پوهېږي، هغوی دغه سازمانونو ته مراجعه کوي، او دوی ورسره په ډېرو برخو کې مرسته هم کوي.
مننه زاهدي صاحب. یو بل پوښتنه هم له تاسو زلرم بیا ورځو انجینر صاحب ته، او له دوی سره به هم خبرې وکړو، له انجینر صاحب بشیر سره. خو په جرمنی کې د زیاتو جرایمو په اړه غلرو راپورونه لرو، او تقریبا 2000 کزما سم په یاد وي، تر اوسه پورې هغه افغانان چې په جرایمو باندې د محکمو لخوا محکوم شوي دي، هغه افغانستان ته په پروازونو کې هم استول شوي دي. دا موارد یوازې په جرمنی کې زیات دي، او کله جرمنی نه راپورونه راځي؟
ډېر شټک ته د اشاره وکړه. واقعا هم اکثر وختونه دغسې خلک چې په نورو هېوادونه کوي، هغه داسې فکر کوي چې ولا افغانان ټول دلته جرمونه کوي. نه، که موږ د جرایمو کچې ته وګورو، تېره میاشت کې چې اکتوبر کې یو راپور خپور شو، هغې کې سوریه، د ترکیې او ځینو نورو هېوادونو سره سره افغانان هم په ځینو جرمونو کې ښکېل وو، چې دغه کسانو چې هغه لست یعنی خپور شوی وو، چې په هغوی کې د سوریې کسان د جرمونو په کچه کې ډېر لوړ ریکارډ درلود، ورپسې د نورو هېوادو نوواو څلرم او ایله پنځم هېواد هم افغانستان وو چې دغه جرمونه رامنځته کړي وه. ولې دغه جرمونه رامنځته کېږي؟ علتونه یې څه دي؟ د جرمونو د رامنځته کېدو لوی علت همدا دی چې دا کسان چې له کلونو کلونو راهیسې دلته په المان کې اوسېږي، د المان هېواد دوی دپاره د ژبې د کورسونو او د هغې سره تر څنګ دوی ته د اسنادونو د نه ورکړې یا د صحیح ځواب د نه ورکړې له امله، او کله کله دغه په المان کې د بیوروکراسۍ دغه مخنه چې دلته شته، یعنی بیوروکراسۍ ډېره زیاته ده، د هغې له وجې څخه ځینې کسان په ځینو ځایونو کې دومره په تنګ شوي چې بالاخره له دوی څخه جرمونه کېږي. او البته یو شمېر کسان چې دوی په قاچاقي ډول باندې المان ته راغلي دي، او د دوی د قاچاقي یا د قاچاقي لارو ډېرې سختۍ ګاللې، د دوی څخه ډېرې پیسې مصرف شوي، او بالاخره دلته دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي، دوی په هغه شرایطو بشپړ نه وي چې تر څو پورې دوی کار وکړي، د دوی څخه کورنۍ پیسې غواړي، دوی دلته له لحانده او سرګردانه ګرځي. بالاخره د دوی ته یو قسم رواني ناروغي ورپیدا شوي، چې د دې رواني ناروغۍ سربېره په ټولنه کې د دلته صحیح فهم او د هغې سره تر څنګ نه زده کړې، د ژبې نه زده کړه، صحیح نه مطرم کېدل، دا د دې یو لوی علت دی چې بالاخره دا خلک دومره ټینشن سي یا دومره خفګان ته ورسېږي چې له دوی څخه جرمونه ترسره کېږي. که تر ټولو یوه مهمه خبره دا ده، که د المان حکومت د دغه کسانو د ادغام په برخه کې لاس په کار سي، دوی صحیح مدغم کړي، دوی ته د ژبې کورسونه ورکړي، د دوی د اسنادونو برخه ژر ورته وسپاري، او دوی دلته یا قبولیت ورکړي او یا ژر رد کړي، زه فکر کوم چې دا به تر ټولو ښه وي. هغه کسان چې لا اوس هم یا ځینې کسان په ناقانونه توګه باندې راځي، زه د یو د کډوال د سازمان د یو رضاکار پیسې دوی غوښتل کوم چې هېڅکله دغه لاره مه خوښوئ. دا ستاسې د ژوند هغه اخیري هغه حد دی چې بالاخره تا تاسو دومره ستومانه کی چې دلته راسي تاسو څخه یو جرم ترسره شي یا مو بیرته خپل هیواد ته ډیپورټ کړي او یا هم تاسو دلته عمر قید شي یا هم داسې یو سزا درته درکول شي چې تاسو هیڅکله په اروپایي هیوادونو ته بیا راتګ نه شئ کولی. نو لویه ستونزه دا ده چې ولې دغه ستونزې رامنځته کېږي چې دوی صحیح نه وي مدغم شوي نه وي او یا هم دغه لکه مخکې چې مې یادونه وکړله دوی ګڼې ستونزې لیدلې وي په لویو لارو کې او مثلا دوی ته د قاچاقبرانو له لورې ویل شوي چې تاسې شلمه ورځ تاسې اروپایي هیواد ته لیږل کېږي او همالته به یاست خو ولې دوی خبر نه یي چې دوی میاشتو میاشتو په پښو مزدونه کوي ان په ځنګلونو کې مثلا په سیندونو کې. موږ تاسو ولیدل چې ډېری افغانان په سیندونو کې اوبه وړل او مرسته وله. یعنی دا هغه غلط فکرونه دي چې د قاچاقبرانو له لورې دوی ته ورکول کېږي او بالاخره دوی چې دلته راسي دلته وګوري چې دلته باید زه ژبه زده کړم دلته باید زه زده کړه کړم او زه باید دلته خپل ځان قانون ته برابر کړم وروسته باید دلته د یو هیواد تابعیت یا قبولیت واخلم او دغه څخه وروسته کار وکړم بیا خپل کورنۍ ته پیسې ولېږم. نو دا ډېر وخت اړتیا لري چې بالاخره دغه هر څه د دوی دغه فکر دوی ټینشن کې یا ناروغي کې او دوی څخه د ناروغۍ په حالت کې دغه ستونزې رامنځته کېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه زاهدی صاحب. انجینر صاحب بشیر تاسو ته هم خراغلاست وایم. په بلجیم کې د افغان کډوالو وضعیت مخصوصا د ځوانانو وضعیت څه ډول دی؟ مخکې تاسو واورېدل زاهدی صاحب په جرمني کې د افغانانو پر وضعیت ډېره ښه رڼا واچوله. تاسو له افغانانو سره په تماس کې یاست، هلته د کډوالو سازمان لری افغان ټپ، هلته تاسو څه وینئ او ځوانان څنګه دي، وضعیت یې څنګه دی؟
سلامونه تاسو ته د حضرت رضی ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
ریښتیا هم لکه څنګه چې زاهدي صاحب یادونه وکړله، په جرمني کې ډېر خبرونه د افغان د افغانانو خصوصا بالخصوص د افغانانو رامخکې شوي دي چې په ډېرو قضیو کې ښکېل ودرېږي. متاسفانه په بلجیک کې هم داسې قضیې رامنځته شولې چې د وروستۍ قضیه متاسفانه دا دی یوه میاشت وړاندې سپتمبر په نیمایي کې وه چې یوه افغان درې کسه په چاقو باندې ووژل متاسفانه، او د هغې نه وړاندې هم همداسې ځینې جنایي پېښې رامنځته شولې. دا چې علتونه یې څه دي بېلابېل علتونه لري، ولې د دې تر څنګ لکه څنګه چې زاهدي صاحب ورته اشاره وکړله هماغه علتونه یې کېدلی شي. ولې د موږ په بلجیم کې یعنې د موږ د اړخ نه موږ همدغه ستونزې ته په توجه سره موږ هڅه کوو چې خپل افغانانو ته د ادغام په برخه کې د دې لپاره چې په ټولنه کې راحت او هوسا شي، د دې لپاره موږ د بلجیم افغان ټپس د لارې نه موږ معلومات په پښتو ژبه باندې خپروو او د دوی سره د افغانانو سره د ډېرو پښتنو د کوم پښتنو په برخه کې مرسته کوو، د هغې ځوابونه ورته لټوو چې دوی ورسره مخ کېږي. رښتیا هم د مات نظر نه او کېدای شي دا یو فکت هم وي او حقیقت هم وي چې ستونزه هغه وخت کې رامنځته کېږي چې یو څوک په یوه موضوع باندې ونه پوهېږي، معلومات د هغې ځای نه ونه لري او یا یو سوء تفاهم موجود وي، یعنی ناپوهاوی موجود وي. نو په دې برخه کې موږ خپله هڅه کوو د افغان ټپس د لارې نه چې موږ پوهاوی رامنځته کړو او افغانانو ته خصوصا پښتنو ته چې هغوی بلجیم ته راځي د هغوی د انټیګریشن یا د ساده ادغام دپاره لاره هواره کړو. او په دې برخه کې د موږ سره ډېر رضاکار نور ملګري همکاري کوي او موږ خپل دې یون ته دوام ورکوو.
مننه بشیر صاحب. یا تاسو یا زاهدی صاحب به وروسته که درته ممکنه وي او ارقام در سره وي اوریدونکو ته د هم وایست چې دغه تناسب د افغان کډوالو په جرمني، بلجیم، فرانسه، شمالي اروپا او د اروپا په نورو برخو کې څومره دی، یعنی تفاوت د افغانانو څومره دی. موږ دومره پوهیږو چې احتمالا زیاترین شمار د افغان کډوالو په جرمني کې اوسیږي، مګر وروسته به تاسو د هم لطفا راته ووایاست چې په کوم هیواد کې څومره خلک اوسیږي. یوه بله خبره چې زه غواړم له تاسو یو پوښتمه، هغه د قوانینو مسله ده. موږ په افغانستان کې تقریبا په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د قانون حاکمیت له ډیرو ننګونو سره مخامخ وو. تقریبا په افغانستان کې د قانون حاکمیت کوایو چې نه درلودم ډیره ناسمه خبره نه ده، حتی د جمهوریت په کلونو کې چې ډیر د قانون د حاکمیت خبره کېدله، بیا هم په امنیتی دلایلو په هغه اندازه چې مثلا په نورو هیوادونو کې، حتی په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان د قانون حاکمیت پلی دی یا پراخ دی یا عام دی، موږ هغه نه درلوده. زما مطلب دا دی چې په افغانستان کې ځوانان کله چې لمور زیږي په یو ډول تشدد او خشونت سره یا مخامخ کیږي دوی په خپله او یا اوري د هغو په باب. د قانون حاکمیت اروپایي هیوادونو کې ډیر زیات ټینګ دی. دغه تناسب څنګه عمل کوي او افغانانو ته ستاسو دغه ټولنې د قانون د حاکمیت اهمیت څومره ورخی؟ مونږ وینو مثلا په دا ویډیوګانو کې چې مونږ وینو پر ټولنیزو شبکو افغانان مخصوصا په اروپایي هیوادونو کې، البته په امریکا کې هم شته خو تر ډیره په اروپایي هیوادونو کې، افغانان په عجیبو غریبو لباسونو کې، البته محلي لباسونه خو نه دي، د افغانستان خو ډیر منلي او ښه لباسونه دي، مګر د زورورو په لباسونو کې، د نظامي لباسونو کې، د برګې پرانګي چې اکثرا د ځانګړو د نظامیانو د پوځیانو لپاره ځانګړي دي، په دې لباسونو کې دوی په ښارونو په بازارونو کې ګرځي، عجیب غریب حرکات کوي او ډېر د جنسي تجاوزونو راپورونه هم را رسېدلي دي، مخصوصا په غوایلو کې. زه نه پوهېږم چې اوس به په دې وختونو کې دا ارقام څومره وي یا به وضعیت څومره بدل شوی وي. دغه د قانون د حاکمیت په مسله کې لطفا اوریدونکو ته ووایاست چې له دوی سره څوک کار کوي، څنګه یې ورته تشریح کوي، ځکه اکثره بې سواده ځوانان د قانون په مفهوم او ماهیت باندې نه پوهېږي یا په اهمیت باندې.
بالکل واقعا دغه یوه ستونزه ده او دغه تفاوت چې د افغانستان او د اروپا ترمنځ دی دا خپله باندې ځینې ستونزې هم را پیدا کوي، او کوم ازادۍ چې دلته موجودې دي د هغې نه غلط تعبیر هم کیږي. لکه څنګه چې تاسو وویل د لباس او یا د نورو حرکتونو په ډول باندې دې نه ځینې غلط تعبیر رامنځته کیږي، او اکثره وخت کې دغه داسې ستونزې رازیږوي چې نور ملتونو په مخ کې او په دغې په سترګو کې یا د هغوی په افکارو کې یو ډول د تبعیض یا یو ډول د افغانانو د بد ښودلو تصویر وړاندې کیږي. چې دا په دې وروستۍ ورځو کې همدا اوس همدې اونۍ کې د تېره اونۍ او د روانه اونۍ په بلجیم کې په دې باندې خبرې کیږي چې د کډوالو چارو وزیر ته یو ډول د هیرو لقب ورکوي، یعنې دا غواړي چې ځان یو ډول هیرو یا یو ډول قهرمانه حساب کړي، هغه ځکه چې دا غواړي د طالبانو سره خبرې وکړي، د دې لپاره غواړي خبرې وکړي چې تر څو هغه افغانان چې دلته بلجیم کې په جرمونو کې ښکېل دي یا په راتلونکي کې په جرمونو کې ښکېل کېږي دوی افغانستان ته ډیپورت کړي. ځکه دا یو ډول میډیا کې یا په دې خبرونو کې هم په دې خاطر باندې ډېر فوکس پې کېږي او د وزیر ته یا د کډوالو چارو مسؤول ته د هیرو یا د قهرمان لقب ځکه ورکول کېږي چې اکثره افغانان چې کوم حرکتونه په کارونو کې یا په داسې عامو ځایونو کې ترسره کوي هغه د خلکو نه خوښېږي، هغه د ټولنې نه خوښېږي، ځینې وخت کې ځینې ویره احساسوي د خپله خلک. ولې بیا هم موږ دا کېدلی شي که چیرې موږ په عمومیاتو کې په نظر کې ونیسو، البته د مثبت اړخونه ورته وګورو، دې شمېر کم دی د دې هغه شمېر افغانانو. ولې بیا هم د دې دا چې موږ خارجیان یو یا بهرنیان یو، افغانان بهرنیان دي، نو ډېرې سترګې موږ ته راوړي او ډېر موږ په نښه کېږو که چېرې موږ کالي واغوندو یا خپلې جامې واغوندو یا یو ډول جګړه وکړو خپل منځ کې، یا په زوره باندې خبرې کوو په بسونو کې، نو د خلکو هغه سترګې موږ ته ځکه راوړي چې موږ بهرنیان یو. نو متاسفانه ځینې ستونزې شته چې د مغه یوه ستونزې په خاطر باندې ډېر ګڼ شمېر ښه افغانان هم په نښه کېږي او خلک ممکن دې په اړه باندې بعد نظر پیدا کړي او احساس وکړي.
بشیر صاحب یو بل خبرم غواړم د تاسو نه پوښتنه وکوم چې په بلجیم کې او بیا به وروسته زاهدی صاحب د جرمنی یا د نوري اروپا او د اروپایي هیوادونو د ارقام هم کور سره وی موږ سره به شریک کی. خلک څومره مخصوصا ځوانان څومره لیواله دي چې زده کړې وکړي، ځکه چې اکثرا له افغانستان نه چې ځوانان حرکت را کوي ل خپل مایندو پلرونو سره د دوی واده ژمنه داوي چې زدم تاسو پیسې را لګم، دلته اکثرا په کار باندې مصروف شي او د تحصیل چاره ترې پاتې کیږي. ستاسو سره څه ارقام شته چې څومره خلک دلته په تناسب باندې یا په فیصدۍ باندې درس وایي؟
البته عمومي شمیر د افغانانو چې دی دوی چې په اوسنیو وختو کې وړاندې نه پرېږم، ولې اوس چې کوم د وروستیو کلونو کې چې کوم افغانان راغلي دي دوی اکثره چې زه د خبر لرم حتی افغان کښته چې دوی مسیج کوي او پیغام استوي او بل د تر څنګ په بلجیمیشتو افغانانو کې دوی بحثونه کوي، په بلجیمیشتو افغانانو ګروپ کې دوی بحثونه کوي. دوی اکثره د زده کړو یا د مسلکي زده کړو په اړه باندې مشورو غوښتنه کوي، یعنی دوی په مستقیم ډول د افغان تپس څخه هم د پوښتنه کوي او په ټولنیز ګروپ کې چې د بلجیمیشتو افغانانو ګروپ دی په هغې ځای کې په دې باندې دوی بحث کوي. اکثره یې دې ته لیواله دي او اکثره په دې باندې پوهېږي چې دوی زده کړې وکړي او مسلکي زده کړې وکړي.
ما هم دا پوښتنه کوله چې یوازې د حرفوي حرفو یا د مسلکونو زده کړه کوي که لوړې زده کړې هم کوي، یعنی د وړو قصیر المدته کورسونو ته ځي چې یوه حرفه زده کړي، او که دې ته دوی ورځي چې پوهنتون وایي بیا لایسانس واخلي او بیا وروسته لغنه ماسټرۍ او پی ایچ ډي او دوی ته وړاندې لاړ شي.
د جمهوریت په وخت کې دلته اکثر افغانان هغه افغانان راغلي دي چې هغوی په افغانستان کې لوړې زده کړې درلودې، او ولې بلجیم نسبتا د نورو اروپا په پرتله باندې یو څه متفاوته ده. بلجیم ته اکثر ځوانان راغلي دي چې د هغوی عمرونه یا د 18 کلونو نه ټیټ ته یا په اکثریت کې د 1.5 کلونو نه ټیټ ته، نو دوی د دې ترڅنګ چې شغې زده کوي په اکثره دوی مجبوره هم دي چې دوی مسلکي زده کړې وکړي، او د هغه په برخه کې د لوړو زده کړو په برخه کې موږ په بلجیم کې ډېر داسې نمونې لرو چې هغوی لوړې زده کړې کړې دي، کوشش یې کړی دی پوهنتون ووایي. حتی ډېر کسان زه داسې پېژنم چې هغوی د ژبې د زده کړې نه وروسته خپل د افغانستان اسناد خپل افغانستان اسناد ارزیابي کړي دي دوی دلته، او د نورو لوړ زده کړو هڅه یې هم کړې ده چې په دې برخه کې یو مستري بله مستري وکړي یا اړوند برخه کې نور هم باندې لوړ شي. داسې کسان هم موږ ډېر لرو.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه زاهدي صاحب. د هغو ځوانانو شمیر چې په جرمنی کې زده کړو ته لیواله دي د نورو ځوانانو پرتله چې یوازې کار کوي او افغانستان ته پیسې لیږي څومره دی تناسب یې؟
تکل صاحب یو مخکې چې تا یو یادونه وکړله دغه د کسانو د شمیرې په اړه باندې، جرمني کې تقریبا دا مهال شاوخوا 3,200,000 لپاره د دسمبر تر 2023 کال پورې دلته اوسېدله چې دا افغانان دي، او له دوی څخه هغه د جرمني حکومت چې غواړي دوی ځینې ډیپورټ کړي. شاوخوا 1,500 کسان دي چې دا په جرمنو تشکیل دي او یا هم دوی غیر قانوني هغه کسان دي چې دوی قانون کلون رئیس دلته اوسېدله. د نورو هیوادونو په پرتله باندې تقریبا یعنی فرانسه کې شاوخوا 1,000 تصدیش کسان دي، او دغسې نیدرلینډ او سویډن او مثلا کاناډا د ځینې نور هیوادونه چې دي لکه ناروی د سویزرلینډ دي یا ایتالیا د دغو هیوادونو په تناسب د امریکا په تناسب تقریبا ډېر افغانان دلته اوس اوسېږي. نو دوی څخه ډېری غواړي چې دلته اوس
مخکې لري چې د زده کړو
مسلې ته ځواب راکړي چې اوس په همدې مسله کې یو دیو کې دا څلور لکه او څو څلوېښت زره چې تاسو یاد کړل په دیو کې دا د ټولو نسلونو کډوال شامل دي او که هغوی چې پاسپورتونه یې اخیستي او د جرمني یا د نورو هیوادونو پاسپورتونه یې اخیستي یعنی وګړتوب یې ترلاسه کړی هغه له دې نه جلا دي
شامل دا یوازې هغه کسان دي چې دوی تر اوسه پورې پاسپورت نه دی اخیستی له دوی څخه شاوخوا داسې ویل کېږي چې تر اویا زره پورې یا تر پنځه شپېته زره پورې کسان پورې پاسپورټ اخیستی چې دلته دوی شاوخوا نیم میلیون کسان یعنې پنځه لکه کسان دا د افغان وګړي دي چې په المان کې دلته اوسېږي چې د هغوی څخه پنځه شپېته یا تر اویا زره پورې کسانو پاسپورټ اخیستی هغه د کلونو کلونو راهیسې دلته اوسېدل او دغه وروستیو کلونو کې به چې د نور کسان راغلي مثلا هغوی تر اوسه پر خپل پاسپورټونه نه دي اخیستي دا څلور لکه دوه څلوېښت زره شل کسان چې دي یا دغه کسان چې دي تر اوسه پورې پاسپورټ نه لري یا بې راتلونکي کلونه ځینې د دې څخه د فیصدۍ په تناسب مثلا درې څلور پنځه فیصده د دوی پاسپورټونه اخلي دا پروسه کرار کرار ده یعنې دا په ډېرو ورو توګو باندې چې دوی بیا دلته د پاسپورټ واخلي دوی دلته لکه جرمنی سي یعنې هغه به په د بهرنیو وګړو کې نه حسابل کېږي یو شی چې ډېر مهم دی دغه د زده کړو برخه تاسو یادونه وکړه تکر صاحب دلته افغانان ډیر کوشش کوي چې زده کړه وکړي او دوی غوښتنه هم داده چې دوی لپاره د لوړ زده کړو زمینه برابره شي دوی ته د لنډمهاله زده کړې ورکول شي او دوی سره تر څنګ دوی د کار بازار لپاره داسې جوړ شي چې دوی تر څو پرې وکولی شي کار وکول شي ولې د جرمني قانون د کار پر وړاندې چې یو سړی د کار بازار ته وړاندې کیږي هغه ځینې شرایط لري باید شرایط دلته پوره کړل شي اوله دا ده چې دوی باید د بی این سی یا د بی یو ژبې سند واخلي د ژبې او د هغې سره تر څنګ وروسته باید دوی لیبنن دوشلند یعنې په جرمني کې د اوسېدنې یو د یو قانون یو ازموینه ورته ورکړي چې تر څو پورې دوی کامیابه شي دوی باید لږ تر لږه پورې زده کړې کړي او بیا دوی یو غوښتنلیک وسپاري د جرمني د کار مرکز ته او هغوی ته ورته ووایي چې زه لوړې زده کړې کوم او یا لوړه بله ژبه زده کوم زموږ افغانان اکثریت ځینې کسان چې دلته راغلي هغوی په دې باندې خوشحاله دي چې ته وده زه عاجل دلته یو دوکان کې کار ونیسم یو سوپر مارکیټ کې وظیفه پیدا کړم مثلا یا یو هوټل کې وظیفه ونیسم یا یو سکیورټي ځای یا امنیتي کس په توګه باندې دلته یو ځای وظیفه ونیسم ځکه چې دوی په دې باندې باور کوي چې زه باید لږ تر لږه ژر تر ژره پورې دلته باید زه پنځه کاله یا شپږ کاله کار وکړم اوسېږم له شپږ کال څخه وروسته زه باید خپل پاسپورټ واخلم او بیا خپل ماشومان او کورنۍ راولم خو البته زما په اند دغه کار خپله باید دغه افغانان ونه کړي ځکه چې هغه چا چې لوستې ځوانان دي هغوی دلته کولی شي چې د بی دوه یعنې بی سوایبر ته وایي چې د هغې ژبې سند ترلاسه کړي د سی این سند واخلي او د هغې څخه وروسته د المان حکومت ته دوی لپاره ډېر ښه چانسونه لري چې دوی پوهنتون کې ماستري وکړي یا ان تر دکترا تر کچه پورې ځینې کسان هم کولی شي دلته کار وکړي زه
د بی یو او بی دوه چې تاسو یادونه کوي دا فکر کوم د دې لپاره چې اوریدونکو ته واضح شي دا د جرمني ژبې د زده کړې یا د بلې هرې ژبې د زده کړې هغه ټاکونکی معیار دی
او دا فیصله لکه د بی یو ژبه دا ده چې لکه موږ تر چې وایو چې زه څنګه کولی شم چې خبرې وکړم مثلا یو څه عموما د بی یو ژبه دا ده چې لږ تر لږه پورې باید دوی خبرې وکولای شي پوسی خپل مشکلات حل کړي ډاکټر ته ولاړ شي مثلا په ټولنه کې د دولت د دین کسانو پولیسو نورو سره خبرې وکولای شي بي دوه کچه چې ده هغه کچه ده چې دوی باید عموما که یو سړی په هنتون د پاره زده کړه کوي یا غواړي درس وایي باید د بي دوه تر کچه پورې باندې به ژبه زده کړي چې هغه په ډېره ښه لیول باندې ده او دوی دلته کولای شي چې په پوهنتون په یوه ټولګي کې کښېني او په ژبه باندې سر خلاصي کچیر دوی غواړي په استاذي وکي زه د اوس دلته د نوي افغانانو کې کوم کسان چې راغلي دي دلته زموږ او ستاسو افغانان هغوی د سی یو تر کچې پورې د سند واخیستی چې دا په دو کلونو کې شونې ده او ډېر ځوانان چې ښه ذهن ولري په دو کلونو کې ان تر دوه نیم کلونو پورې دوی د سی یو ژبې سند اخلي. وروسته د اوس د معلمینو په توګه باندې زه تاسو ته افغانان در ښیم چې هغوی راغلي دلته معلمین دي. دلته د کډوالو د شورا د سازمانونو غړي سول سږ کال ډېری افغانانو ودرېدل انتخاباتو کې. هغوی د کډوالو د شورا سازمانونو ته لاره پیدا کړه چې دا یو ډېر ښه مثبت ګام و. همدغه افغانان ډېر ولاړل د ډېرو ټولنو څخه. یوازې د جرمني د بون یا دغه یو ایالت چې ان آر بي ورته وایي یا شمالي ایالت ورته وایي د دې څخه تقریبا تر دولسو افغانانو پورې په بېلابېلو مختلفو ساحو کې د کډوالو دغه شوراګانو سازمانونو ته کامیابه شول. او دا کسان هم له تېرو دریو کلونو راهیسې یا څلور کلونو راهیسې دلته المان ته راغلی دي او هغوی کار کړی دي. ولې؟ ځکه چې هغوی مسلکي کسان وه. دا اوس د همدغو کسانو څخه ډېری د ښوونکي په توګه باندې کار کوي. که دوی چېرې وغواړي ډېری کسان غواړي چې زده کړه وکړي، خو یوازینی شی دا دی چې لکه مخکې چې ما وویل د المان حکومت د ژبې د برخه پروګرامونه چې دي هغه ډېر پیچلي دي. باید لږ تر لږه ژبه په سمه توګه سره دلته خلک زده کړي، وروسته د دوی لپاره د زده کړو زمینه هم برابرېږي او ورته ورکوي. خو ولې په ډېره کچه باندې دلته د جرمني حکومت ډېر کوشش په دې کوي دغه افغانان چې دي دوی باید د ژبې سند حتما واخلي. دا د بي یو سند کې لږ تر لږه دوی خبرې وکولی شي، په ټولنه کې خپلې ستونزې حل کړي، تر یو ډاکټر پر ولاړ شي، تر یو ښوونځي پر ولاړ شي او خپلې ستونزې حل کړي. د دې سند حتما دی او دا باید هر څوک ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه انجینر صاحب بشیر. مخکې یادونه وشوه چې زیاتره د افغانان په افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې چې د دوی کورنۍ دی له دوی سره مالی مرستې کوي. د دغو مالی مرستو نه د بلجیم حکومت او د نورو اروپایي هیوادونو حکومتونه دولتونه خبر دي په دې کې دوی له ځینو محدودونکو قوانینو سره نه مخامخ کیږي چې هغه له اروپا نه یا له دې هیوادونو نه د پیسو پر استولو بندیز لګوي د امنیتی دلایلو په خاطر او هم د اقتصادي ملحوظاتو لپاره.
د مو په نظر باندې تر اوسه پورې چې ما په دې اړه باندې هیڅ څه نه دی اورېدلی چې د بلجیم حکومت په رسمي ډول باندې په دې باندې کوم بندیز لګولی وي. ټول خلک کولی شي چې په افغانستان ته یا خپلې کورنۍ ته پیسې واستوي په رسمي ډول باندې، هم په غیر رسمي ډول باندې هم دوی کولی شي خپلو کورنیو ته پیسې واستوي. ولې دلته د قوانینو له مخې ځینې محدودیتونه شته دی چې ویل کېږي چې تاسو باید دومره پیسې ځان ته پرېږدئ چې تاسو دلته خوراک شي. د هغې نه اضافه تاسو کولی شئ چې ټولې واستوئ. په دې برخه کې کوم محدودیت خصوصا په بلجیم کې فکر کوم په ټول اروپا کې نشته.
مننه. سوال دا دی چې د قوانینو او د قوانینو سره د بلدتیا خبره ده. هغه کسان یو شمیر کسان شته چې تللي وو افغانستان ته، مخصوصا دغه کډوال چې په د تیرو څلورو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي او دوی له افغانستانه راغلل، په دې هیوادونو کې سیاسي پناه وغوښته. دوی راغلي وو دلته، دولتونو دوی ته د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه اسناد ورکړل او دوی ډېر ژر بیرته افغانستان ته ولاړل، هلته سفرونه وکړل. ما د تلویزیون د جرمني د یو تلویزیون راپور وکوت او په هغه کې ما اجبره کې ما ولیدل چې هلته دا خبره یادیږي چې د جرمني حکومت پر دې باندې غور کوي چې هغه افغانان چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هیوادونو کې پناه اخیستې ده، د هغو د اسنادو په باب یا د پناه غوښتنې د درخواستونو په باب بیا غور کوي. دا مسله په بلجیم کې څومره جدي ده؟
دا خبره په بلجیم کې دا مسله څو اړخونه لري. په بلجیم کې هر هغه کس چې هغوی په رښتینې ډول باندې د ستونزې نه د افغانستان نه راغلی وي، هغوی نشي کولی چې افغانستان ته سفر وکړي. په هیڅ ډول باندې دوی نشي کولی چې افغانستان ته سفر وکړي. ولې لکه څنګه مې چې وخت یادونه وکړله، دلته بلجیم ته د ځنې نورو قوانینو په اساس باندې ځینې کورنۍ راغلي دي. د بېلګې په ډول یو اتلس کلن ځوان چې د اتلس د کم عمر ځوان افغان چې دلته راغلی، هغوی سره یې وروڼه خویندې پلار و مور مثلا هم وروسته د ځینې نورو قوانینو په اساس باندې یو ځای شوي دي. هغوی بیرته کولی شي افغانستان ته سفر وکړي، هغوی بیرته ځي و افغانستان ته ورځي. یوازې همدغه کس چې د البته د ده کوم کیس یا د ده موضوع د ستونزو سره وه، هغوی اکثره په هېڅ صورت سره نشي کولی. حتی که چیرې ډېرې داسې پېښې هم شوي دي چې چا چې سفر کړی دی هغه اشخاصو هغوی نه بېرته پوښتنې وکړي کې نه هم شوي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. د خبرونې تر پای پورې یوازې یو څو دقیقې لرو چې غواړو چې د خبرې سره راون غاړو او را لاندې کو. ما غوښتل دا د ژوند رنګونه پروګرام دی چې له تاسو دواړو ښاغلونه، زاهدي صاحب له تاسو نه او انجینیر صاحب بشیر له تاسو نه، د کډوالو ځینې کیسې هم واورو. تاسو له کډوالو سره ارتباط لرئ، روزمره له هغو سره ګورئ، کورنیو له ستونزو خبرېږئ، داسې دردونکې پیښې چې په یادولو ورزي او اوریدونکي واوري، تاسو به حتما ورسره مخامخ شوي یاست. غواړم یو یا دوه کیسې له تاسو دواړو ښاغلو واورم. لومړی تاسو
روشم دغه کیسې ډېرې زیاتې دي. کله چې سړی دغه څه ویني یا اوري یا هغه کسان ویني، سړي ته ډېر درد ورکوي او ډېر سړی ځورېږي. زه د دا یو داسې یو افغان سره مخ شوم چې له تېرو اوو کلونو راهیسې په المان کې ژوند کاوه، هغه کار کاوه او رسمي قرارداد یې هم درلود، خو له تېرو اوو کلونو راهیسې د المان حکومت هغه ته یوازې یو ساده پاڼه ورکړې وه او هغه اجازه نه لرله چې یو بل هیواد ته یا آن خپل هیواد ته ولاړ شي. هغه ما ته یو ډېر دردونکې کیسه وکړه او د خپل یو کوچني بچي یو تصویر را ښکاره کړ. راته ویل چې زه چې کله دلته راتللم، ویل چې دا بچی مې یوازې د نهو میاشتو وو، او ویل چې اوس ما سره هغه خبرې کوي، هغه اوس اته کلن دی. او ویل چې زه چې کله هغه ته وایم، نو دی ما ته وایي چې ته څوک یې. وایي زه ورته وایم چې زه ستاسو پلار یم یا مور ورته وایي. نو ما ته وایي چې زه خو مکتب ته ځم، دا د دوم سیم ته ولاړم او تله تر اوسه نه یې راغلی. نو ما چې هغه کله دغه کیسه واورېدله او د هغه د ماشوم دا خبره چې ده ما ته وکړله، زه یې وژړولم. واقعا زه درته وایم چې ډېرې سخت وځورولم. خو له هغه سره مور د کډوال سازمان له لورې ما ورسره کومک وکړ د ځینې اسنادونو دې برخه کې د نیمګړتیاوې درلودلې، چې خصوصا د افغانستان د بون کونسلګرۍ کې هلته چارواکو په دې برخه کې چې کوم کسان وه هغوی ډېره همکاري وکړله. د دغه اسنادونو هغه څه چې د په کار وه بشپړ مور ته تشریح کړ، هغه ورته جوړ تایید کړل او بیرته ور یې کړل. او پس له یوازې پنځو میاشتو وروسته هغه د المان د حکومت نه ته یو تایید واخیستی او هغه ته یې کارت ورکړی د قبولیت. هغه کس اوس دلته خپل یو کور نیولی او اوس د خپلې کورنۍ د راویستلو لپاره اسناد جمع کړي او کوشش کوي چې خپل کورنۍ ته ولاړ شي او د حکومت نه اجازه ترلاسه کړي، ځکه چې هغه دلته دایمي او قرارداد لري. نو داسې کیسې یوازې دا نه، زه یو بل کس هم داسې چې زموږ دفتر ته ځي او راځي، له تېرو نهو کلونو راهیسې خپل مور او پلار نه دي لیدلی او دلته د آن دومره سوی چې اوس ناروغه سوی دی. دغه دا کیسه که سړی وګوري چې هغه دی درته خبرې کوي، کله چې ته د هغه سره د هغه د ژوند خبرې کوي او دی درته نورې کیسې کوي، دا دا معنا چې هغه اوس په دومره رواني ناروغۍ اخته سوی چې ان دې ته تږی دی، وایي چې کله به زه خپل کور ته ولاړ شم او خپل مور او پلار به ووینم. نو دا د کډوالۍ عموما یا مهاجرتونه او په غیر قانوني لارو تګ راتګ او بیرته راتل په دغسې هیوادونو کې مشکېدل،
یو هغه دی چې د اروپا یو تصویر له لرې له خلکو سره شته چې اروپا کې دلته چې هر څوک راسي مزید وي او دلته به سات به تیر وي دلته به هغه دوی چې په کوم خوبونو کې وي هغه دلته ځلن یا هلته یې ویني یې ګوري د تلویزیون پر صفحه باندې. ولې زه وایم هغه کسان چې دلته راغلي دلته ژوند اسانه نه دی، دلته هغه ژوند چې دوی په خپلو کورونو کې کوي تر هغه لږ چنده سخت دی. دلته دلته به په یوه چوکاټ کې چې ستا لپاره جوړ دی د قانون په هماغه چوکاټ کې به تګ راتګ کوي په هماغه کې به ځې، او که د یوه پښه یا یو قدم دې هم چپ واخیست نو دلته په هماغه ورځ ستا دغه چپ قدم تا ته وایي چې دا ستا یو جرم دی، تا به دومره ځوروي چې ته به خپله حیران یې. نو زوان د ټولو افغانان چې دغه د ژوند رنګونه د خپرونه اوري او زموږ را اوري هغوی دې هڅه وکړي تر څو پورې لوړې زده کړې دې وکړي، کوشش وکړي بغیر قانوني لارو مه راځئ، د لوړو زده کړو له لارې راسئ او دلته وښایاست چې موږ افغانان همت لرو او دا د ستاسو سره په یو ښه قرارداد باندې کار کوو او زه دلته ته ماته اړتیا لرې زه تا ته اړتیا نه لرم. دغه شی دلته دغه اروپایي هیوادونو ټولو ته ور وښایست. زوم تر ټولو یوه ښه لاره دا ده چې دوی هغوی ته وښایي چې موږ تاسو ته اړتیا نه لرو، اوس چې دغه کوم کسان دغلی دا د مجبوریتونو له وجې راغلی خو دوی باید ورته وښایي چې تاسو موږ ته اړتیا لرئ او موږ درته راځو.
کور مو ودان. انجینر صاحب بشیر، تاسو خو هغه ټولنه کې د افغان ټپ د کډوالو په سازمان کې ښایي له نورو کډوالو سره هم له نورو افغانانو سره کورنیو سره حتما په تماس کې یاست، که څه هم په بلجیم کې د افغانانو شمیر دومره نه دی لکه په جرمني کې چې دی او زاهدي صاحب ورسره تماس لري، ولی په هر صورت د کډوالو کیسې هر یوه یوه جلا کیسه ده. تاسو د خپل کار په دوره کې له افغانانو نه داسې افغانان لیدلی دي چې د دوی کیسې ستاسو زړه دردولی وي؟
البته د کډوالۍ ټولې کیسې دردونکې دي، ډېرې سختې دي. فکر کوم داسې خاصه کیسه به زه سپېسیفیک یا مشخصه کیسه به درته ونه کړم، ولې په مجموع کې زه غواړم د دې تاسو د خپرونې له لارې نه ځینې هغه افغانانو ته چې دوی په بلجیم کې دي او د نور افغانانو ته چې هغوی په نورو ځایونو کې دي همدغه یو کیسه وکړم. هغه د دې یو حقیقت ورسوم د هغه افغانانو چې لای هم اوس په بلجیم کې اسناد نه دي ترلاسه کړي او تر اوسه پورې هم په تمه دي. موږ په افغان ټپس کې موږ یو د واټساپ ډایرکټ شمیره هم لرو چې شنبې او یکشنبې په ورځ باندې معمولا موږ سره خلک تماس نیسي، خصوصا افغانان موږ سره تماس نیسي او موږ ته خبرې کوي یا خپلې کیسې راته کوي. چې دا تېره ورځ هم ما ته یوه افغان همداسې یو پیغام را لېږلی و چې دوی منفي دي، یعنی اسناد یې نه دي اخیستي او دوی د ما نه د هغه غوښتنه کوله، د مشورې غوښتنه کوله چې زه باید دته مشوره ورکړم. ولې په مجموع کې د دغه افغانانو ستونزې چې دي واقعا ډېرې دي او ډېر په تشویش کې دي، کوم چې په بلجیم کې اوس نیګېټیو یا منفي دي. دوی څو ځله لاریونونه هم ترسره کړل، ولې د مختلف شخصي سپارښتنه البته د دې موقع نه په استفادې سره غواړم دوی ته وړاندې کړم چې دا ده چې دوی اوس هم لري چانس لري په بلجیم کې د پاتې کېدو، دوی په بلجیم کې کولی شي ژوند وکړي. دا ده چې دوی کوم کارونه کې چې دوی مصروف دي او کوم ځایونه کې چې دوی کار کوي او که چېرې د ژبه درسونه ته ځي دوی په هغه باندې فوکس وکړي، دوی خپله باندې د پاتې کېدلو ډېر چانس لري. او د دې تر څنګ دا خبره هم باید زیاته کړم چې بلجیم کې په دې وروستیو کلونو کې د افغانانو شمېر بیخي ډېر زیات شوی دی، سره د دې چې بلجیم ډېر وړوکی هېواد دی خو د نفوسو د تراکم په حساب باندې امکان لري چې حتی د افغانانو شمېر اوس په کې د جرمني په تناسب باندې زیات وي، یعنې د ډینسټي په اساس باندې کوم تراکم د نفوس چې موجود دی. ځکه اوس ویل کېږي چې شاوخوا حتی تر یو لکو پورې په بلجیم کې افغانان اوسېږي.
مننه. که په وروستۍ شېبه کې یوازې په یوې دقیقې کې ځواب راکوي، مخکې زاهدي صاحب یادونه وکړه چې په جرمني کې بیوروکراسي ډېره ده او هلته اسناد د هغو کسانو چې سیاسي پناه غواړي یا راغلی دی او اسناد غړي دی غو په یعنی په ډیر پڅ روان دی دا کار په بلجیم کې څنګه دی؟
په بلجیم کې متاسفانه د طالبانو د حاکمیت نه وروسته طالبان حاکمیت رامنځته شو. بلجیم کې د اجتماعي اسنادو په نوم باندې یو ډول اسناد ورکول کېدل، هغه د منځه تللي دي، هغوی ته نور هغه اسناد نه ورکول کېږي. او په ټوله کې په بلجیم کې اوس د اسنادو اخیستل چې دي سخت شوي دي. اکثره دوی قوي دلایلو ته ضرورت لري یا قوي دلایلو پسې ګرځي تر څو په نښه کړي چې دغه کډوال یا دغه افغان چې دی
ډېر زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. د ژوند رنګونه پروګرام مو اورید. په دې خبرونه کې میلمانه و انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ په نوم د کډوالو د یوې ټولنې مشر او همداراز صفت الله زاهدي خبریال او د کډوالو رضاکار. ترنو اوریدونکو له خپل میلمنو مننه کوو، له تاسو مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واورید. د ازادۍ رادیو د فاتح خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.